یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا صدی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب له اندېښنې خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کړې دي د افغانستان دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنۍ او عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د رول په اړه خبرې وکړې زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر کامیلوف سره یې کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر رول او له هغې وروسته د سیمه ییز اتصال په چټکولو خبرې کړې دي خلیلزاد ویل ازبکستان مشرتابه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د قربتوب د وړاندیز د کابل هم مننه کړې ده دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی دراتونکې اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او د افغان حکومت د استازیو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې او بحثونه کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده دا خبره دفاع د وزارت وایي قیس منګل وکړه طالبانو په یو بیان کې نن چې په 15 ژبو خبر شوې ده او رسنیو ته استولې ویلي چې پسرلنی عملیات پیل کړی دي په داسې حال کې چې طالبانو او د افغانستان د سولې پر د زلمی خلیلزاد ترمن د سولې خبرې کیږي د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان شوی دی خو طالبان وایي چې تر څو پورې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود وي دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روسیو سیلابونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمنو شو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي په بادغیس کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست محمد اختر وایي چې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت دا مرستې د حکومت له بودیجې برابرې کړي دي د بادغیس د تېرې میاشتې په سیلابونو کې 10 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شول همداراز زرګونه جریبه مځکه او ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ شول د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلې دي د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق چیما د مشال راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوو او نن سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودېد د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی پاکستاني پولیس باور لري چې د دې بمې چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره توک می وګړیو نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو رسنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 216 نور ژوبل دي د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان په هغه رپورټ کې چې د پنجشنبې پر خپور شوی ویل شوي چې ډېر نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي د ملګرو ملتونو منشي انټونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده د نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنګ ودرول شي قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تیرونی د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې جګړه پیل کړه د قومندان تر اوسه د جنگبندۍ په ټول نړیوال غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي د غلط روسیې د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګری ملتونو امریکا بیا د لیبیا د اوسنی حکومت ملاتړ کوي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په راروانه جون میاشت کې به فرانسې ته لاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډی ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغې ورځ ته ویل کېږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیري د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو یې ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې دوهمې نړیوالې جګړې د هغو څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې یو یې 95 کلن او درې نور یې هر یو 100 کلن دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
We are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned about the humanitarian situation in the country.
سرسالی په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ وروسته ژور اندیشنه څرګنده کړي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هزاره او لچاودنې خبر کړو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ لوڈنگ کے دوران دھماکہ ہوا.
پخوس کې د سولې لپاره د مشورتي جرګې غړي غوړه شول.
وخت د دیرش کسون سهامیت نور کول چی و چې ودا کې دیرش فیصد خزی وي نور سړیو.
په کندوز کې د ریډي ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالۍ څخه د کلو باندو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی هم د سولې پیغام تر خپل کلو باندو رسوي. د غزي سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
د سماره زما حق په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د تخنیکی ستونزو ترڅنګ د بودیجې مسله چیرو یو شمیر نور مطالب هم تر وی بچي د ازادي راډیو روانه خبرونه اوریدل شي. طالبانو په افغانستان کې د سر صلیب نړیوال مؤسسې ته خبرداري ورکړې ده چې خپل فعالیتونه بند کړي. سر صلیب دې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
بلې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سر صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنگ کې ښکیل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نه شي. د دغه وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل سر صلیب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکاره مؤسسه ده او که فعالیتونه یې وځنډېږي د ملکي کسانو درملنه به له مشکل سره مخ شي. مایار وویل
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود به تمام افغانا در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی ارضا میکنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت ساتما بلکه برای تمام افغانان باشد.
سر صلیب لډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او هغو ځایونو ته ځانونه رسوي چې هلته روغتیایي پرسونل یا امنیتي ځواکونه نشي تللی. د عامې روغتیا وزارت په جنگ کې له ښکېلو دواړو اړخونو غواړي چې د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نشي. د سر صلیب مسؤلین وایي دوی هم اندېښمن دي ځکه په افغانستان کې جنگ روان دی او ډېر خلک د دوی مرستو ته اړتیا لري. د سر صلیب د کمیټې د عامه اړیکو مسؤل رابین ازادي راډیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely
خاغلی رابین وویل مونږ سخت اندېښمن یو ځکه چې په افغانستان کې جنگ روان دی. په زرګونه کسان د شخړو سره مخامخ کیږي او اغیزمن کیږي. خای په ګرمېشتو سیمو کې عملیات وشي ډېر خلک ټپیان شي یا بې ځای شي په دې زموږ اندېښنه ده او که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه وایي چې سر صلیب خواره واره فعالیتونه لري په افغانستان کې او کله کله داسې پېښېږي چې هغو ځایونو ته دوی ځانونه ور رسوي چې موږ پې خبر نه یو. د دغه وزارت ویان نشرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دوی کوم سیمې ته ورزی او فعالیت کوي یا درملنه کوي یا سوق لیکدوي نو دوی سره دی شریک کی چې امنیتی ونیسي. بله
مننه خان محمد سینوو چې له کابل د سرسلیب د اندیشنې په ارتباط راپور راکوه. سرسلیب په افغانستان کې وروسته تر هغه خپل فعالیتونه ځنډولې دي چې طالبانو د نړیوالې موسسې ته خبرداری ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. خوست مخه کوي د خوست په ښار کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل دیرش تنه استازي ورو پیشندل. د خوست د ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لوی جرګې کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لوی جرګه رابللې ده. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبری ناست پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لرې او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلې دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستی ولسونو خپل 10 استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. دولتی شورا رئیس کفیل ریحان در اصلا یو استازو او خبریالانو تا پخبرو خبرو که ویل چه؟
مقتد دیرش کسان سهمیاب ارکل چی ویل چه بدا که دیرش ویسا دخزی وی نور سری و دا تاکن شپاپ په ټولو ولسوالیو کې وکړی چې زرها او خلکو په تاکنو کې ګډون کړی و او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته اوه کسان اسماعیل خیر مندوزی او تنوی ته درې درې، صبری ته څلور، نادر شاکور ترزی ویل شیرو، زازی میدان او مساخرو ته دوه دوه، همدارنګه سپیری، قلندر، گربز و باک او شمال دوه مونده ولسوالیو ته د یو یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکرالله بابکرخیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لویه اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډیره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډیره لویو جرګو او مهمو ملي پریکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلیږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډیری روڼاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزی اوسیدونکو و مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې واستول طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کی وویل
دغه جرګه کچېرې طالبان ګډون پکې وکړي کوونه کی او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریز باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسول چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د سور په نهمه چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشه 2500 استازي برخه اخلي، درېیمه برخه به ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شئ. په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر او ادب د مینهوالو کوربه و او د دغه ولایت فضا یو ځل بیا د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو له مینې ډکه شوه. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه
چې اخوا ځي کدي خوا جنگ هر خوا ته چې ځي خو لمخې مې یو خوا شه چې په خدای زارمې چوي.
که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې په کې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یې سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغه ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خوا او شا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅه خورېدلې او د دې شاهدان موږ یو. د ثمره لوی لوی شاعران او لیکوالان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابر زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12 مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې لشتر لژش پاړس کسان وټل شوې دي. دا چاودنه د کوټه په شیامیشت سیمه کې شوې ده او نیمایي تلفات هم شیا ګاندي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا 14 نن سهار په یو سرخلاصي بازار یا مارکیټ کې چې ډیره غنګونه پکې و وشوه او د راپورونو لمخې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د تلفاتو شمیرې یعنی د مړو کسانو شمیرې 14 کسان دي او له ډیر شو زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا 14 هغه مهال وشوه چې کارګرانو له یو لاره یا ټراک څخه د کچالو بوجیګانې ښکته کولې. دوی وایي چې بم د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او ټپیان یې روغتون ته لیږدولي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هیواد ولسمشر عارف علوی په یو بیان کې دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. شبر صاحب د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله د بشریت د دښمنانو کار و.
بله تکلسب معلومه شوې ده چې په دې حمله کې دقیقا څوک په نقشه سوی دي.
14 د کوټې شیا هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکرې په مارکیټ کې شوې او د پولیسو یو چارواکي چې جګپورې چارواکي د عبدالرزاق چې مهم له پیښې وروسته خبریالانو ته ویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیاګانو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس میں
دبمی 14 پ سبزی منڈی کے شوی چے پ نتیجہ کی تردید مزما د معلومات لمخ شپارس کسان وجل شوی پ وجل شوی کسانو کی 8000 گان او نور کسان او یو ملیشہ پولیس او پٹاپیانو کی ہم پر ہزار گانو سربیر څلور ملیشہ پولیس شامل دی.
زخمیوں میں بھی 4 لوگ ایف سی کے زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې د شیاګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه ویل پر هزاره شیا ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپارو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. البته په بلوچستان ایالت کې بیلابیل وسله والی ډلې فعالیت کوي خو دا ایالت تر یو حده د بلتون پالو بلوچ وسله والو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د دې سیمې په طبي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو شبر صاحب په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سنی افراطي ډلو شمیر هم کم نه دی چې له شیعه مذهب سره دښمني پالي او پر شیعه مسلمانانو یې پرله پسې خونړۍ حملې کړي دي.
بلې تکل صاحب پخوا هم چې کله په کوټه کې حمله شوې ده او په هزارو باندې برید شوې ده ډېر کله مسؤلیت داعش او دغسې نورو ډلو منلې دی او د بلتون پالو یې کله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی چې مشخص ډول شیا په نقشه سوي بي.
تقریبا په ټولو مواردو کې هم دغه سوي یا داعش او مګر تر داعش نه هم زیات د سپاه صحابه او
نور افراطیان
لشکر جنگوي او دغه په څیر دغه سنی افراطی ډلې چې مخکې ما یادونه وکړه د تقریبا د زیات شمیر د حملو مسولیت هم دی ډلو منلای.
خو تر اوسه پورې د دې حملې په برخه کې چاڅ نه دی
تر اوسه پورې څه نه دی ویل شي.
مننه.
ستاسو لا پیغامونو
سب ابلا افغان پاڑی پوزاری مختبوائے اخره نتیجه کې د کیمرا له دې څخه چې د خپل ټلیفون کوشش کوي ورو ته چې ویږي کټري به نه به ما هم د سټکتل نه به خپل ځواته کتل نو دا دې سپری کړ دا پر دې به څنګه هم شي به دا وپالل شو. سره منده کوي چې ورسره اټکل کوله تر نه تمه شي ما شکایت ده چې دا پر دې رات باندې دې فار تاسو هیڅ یو رپورټ نه جوړوي ان نه هم دا رپورټ جوړوي چې دا بند کار پیل شوی دی یا پیل کیږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوی ده. دا غواړم همدغه د بند معلوماتونه مشترک کړي چې موږ په اړه نور زیات معلومات ترلاسه کړو. ازادي راډیو نه مننه کوم چې دې رپورټونه جوړوي خصوصا دا یو څو وخت دی چې وخت دی همدې بند موضوع ته د خبرې اله ډېر وخت دی بند وګوري خو غواړو دا بند ورسي زمینداور کانال کش شي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو ورلمه خدا هیله کوم چې کله تاسو اس ام اس راستوي هڅه وکړئ چې په لنډو راتول کې خپل نوم او خپل ځای دواو سلامونه او دا شان چې تاسو لیکي هغه بیا د اس ام اس په دوه مکرشه کې ستاسو مطالب راځي چې هغه بیا ستاسو اس ام اس څوک سم نشل وستلې او ستونزه رامنځته کیږي، بیا کله ناکله ګیله هم کوي چې موږ اس ام اس نه لولې. خو مخکې تر دې چې اس ام اس نو ته مخ کړو، د نویو الکترونیکی موټرو په اړه به تفصیل اسمت څاروانه وره.
فورد کمپنی وای چې تر 2000 شلم پورې به د دې کمپنی نوی الکترونیک موټرونه په یو وار چارج کېدو تر 1500 کیلومتر پورې مزل کولای شي. فورد د خپل دغه موټرو لومړنۍ بیلګه تیر کال د امریکا د ډیټرویټ ښار په نندارتون کې وشوده. ویل کیږي چې شای فورد تر 2000 شلم پورې د خپل الکترونیک موټرو د چارج ظرفیت نور هم زیات کړي او په یو وار چارج کېدو یې د 1500 کیلومتر مزل جوګه کړي. فورد یوازینی کمپنۍ نه ده چې د خپل الکترونیک موټرو د چارج د ظرفیت د لوړولو په لټه کې ده. جاګوار هم وایي چې د ته ورته پروګرام لري او تر راتلونکي کال پورې به یې عملي کړي. اوس یوازې د ټیسلا الکترونیک موټر بیټرۍ تر 1500 کیلومتره پورې کار کولی شي. د دې لپاره چې په ګڼو هیوادونو کې الکترونیک موټرو ته امتیازونه په پام کې نیول کیږي، د دې ډول موټرو پیرودونکي مخ په زیاتېدو دي او له همدې کبله ډېرې کمپنۍ هڅه کوي چې د خپل الکترونیک موټرو د بیټرۍ قوت زیات کړي. مرسډیس بنز، اودی، هایونډای، کیاو د څو نورو موټرونو په اړه ویل شوی چې د خپل الکترونیک موټرو د بیټریو د چارج پر زیاتولو کار کوي. د دغه موټرو بیټری اوس په یو وار چارج کېدو ل 360 کیلومتر تر 460 کیلومتر پورې کار کوي. په ډیرو لویو شارونو کې د دې لپاره چې الکترونیک موټر هوا نه خرابوي پارکینګ وړیا دی، او په یو شمېر ځایونو کې چې د تیلو موټرو ته پکې د درېدو اجازه نشته، دغه موټرو ته د درېدو اجازه ورکول کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ش اقدام دی دا به نتیجه ورکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره په خوست کې سم انتخابات ترسره شوي دي. البته په دې اړه مو د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې راپور درلود. رحیمی له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پر سره صلیب او نورو خیریه مؤسسو برید لوی چورم دی. د بیا په ورته وخت کې د کندهار له ادارې هم شکایت کړ. اسدالله اندړ د میزان لول سوالی پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي هر افغان د خالد او د طالبانو د عملیاتو پر ځای د سولې اعلان غواړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي دواړه لوري باید د قطر پر راتلونکي غونډه کې تفاهم ته ورسې شي او دوی بیا دا خبره هم کوي چې موږ د خبرو ته خوشبينه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان په سولې کې پاکستان او ایران استرګواښونه دي. دوی طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او په افغانستان کې په دې ډول باندې جګړې دوام کوي. طاهر صابر له کندهار پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي تر هغه دوست او دشمن نه پیژني باید لمنځه یوړل شي، او بیا دای د کوټې پیښې ته اشاره کوي چې دای یو ښه بیلګه ده. شفی جان صدران د خوست لانه تر شاکوټ ولسوالۍ څخه پر استولې اس ام اس کې وی خورا پیل موضوع ته اشاره کړې ده. دی وایي چې حکومت د کوڅه ډبو سپیو غم وخوري چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو شفی جان وروره خلک دغه سوي وړې ستونزې باید په خپله هواري کې هر څه تک حکومت ته انتظار یو او په حکومت کې مغه سي حالت وي نو بیا به ستونزې څرنګه هواري شي. بشیر حبیبزی د ازری ولسوالی کلی کې کچرته خارجان له افغانستان او نوزی طالبان به جګړو ته زور ورکړي. او عبد الله له لغمان پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي په لغمان کې هوا ډیره شسوي ده، خلک په کاروندو بوختي او امنیتي وضعیت هم تر پخوا بهتره ده. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.